ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک درته خراب لاس وایم، او په دې خبرونه کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال طیب الله طیب سره یو مرکه درکړم. اور جن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ڈاؤنلوڈ کړه، همدا اوسه ڈاؤنلوڈ کړه چې د اغه د لارې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او روانه توګه واورئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ڈاؤنلوڈ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او مشال ریډیو سوشل میڈیا یعنی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر او یوٹیوب هم لري. تاسو فیس بک ته ورشي، په اغه باندې لایک وکړئ، فالو وکړئ، د غسید مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ، د مشال ریډیو واٹس ایپ چینل هم دی اغه فالو کړئ، هر ورځ تاسو تازه تازه خبرونه موږ درکو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اغه مرکه چې تاسو مونږ په سر کې ویلیو، طیب الله خان طیب دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال دی، او د طیب الله خان اوس یو تازه نوی نثري کتاب هم چاپ شوی، په دې موضوع به هم ورسره خبرې کوو. او دا مرکه په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک کړي. دا د مرکه په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طیب الله خان طیب د پښتو ژبې شاعر دی او بیلابیل موضوعاتو په نثر کې هم لیکل کوي. د شاعرۍ درې ټولګې چاپ دي. په نثر کې هم تنقیدی مضامین، د لنډیو په اړه څېړنیزې لیکنې او د اکرام الله ګران په حق لیکنې په کتابي بڼه چاپ شوې دي. طیب طنزیه او مزاحیه لیکل د فقیر ګل خالص په نوم کوي، او په دې نوم یې هم درې کتابونه چاپ شوې دي. البته د طنز و مزاح په ورستي کتاب یې چې څو ورځې وړاندې چاپ شوې دی، د فقیر ګل خالص او طیب الله خان دواړه نومونه لیکلي دي. مشال ریډیو د طیب الله خان سره په دې اړه مرکه کړې ده.
سلامونه، ستړي مشه طیب خان صاحب، جوړ په خیر.
ډیره مننه راشد جان، تاسو ته د مشال ریډیو تاسو ټولو مرګرو او اوریدونکو ټولو ته مینه، سلامونه او درنه.
مبارک شه، دا نوی کتاب به چاپ شوی دی، او کلک زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دا کتاب نوم څه دی او په دې کې څه دی، نظم دی، نثر دی، لږ معلومات یې ورکړي نو ښه به وي.
نن راشد جان خادو سي، دا نوی کتاب چې دی دا نثري کتاب دی، د دې نوم دی اړنګ دروړنګ، او دا طنز و مزاح نثر دی. په دې کې تکلونه هم شته دی، مضمونونه هم پکې دي، واړه واړه نثرونه هم پکې دي، ټوکې هم پکې دي، او په ډېرو داسې خبرو باندې پکې په طنزیه انداز، په مزاحیه انداز باندې نیوکېم شوي دي، په ادبي اصناف باندې پکې بحثونه شوي دي، او په هغه کې تاسو دا ویلی شئ چې دا تنقید پکې ښه کافی برخه ده د تنقید، خو هغه تنقید هم په یو نوی انداز کې دی چې هغه د طنز و مزاح او د یو خوندور انداز کې شوی دی. نو تنقید هم پکې تر ډېره حد شته، علمي بحثونه هم پکې لکه په ادبي اصناف باندې پکې هم څو مضمونونه شته دی.
طیب الله خان صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم معلومات اخیستل غواړي، نو د ځان په اړه کلک معلومات ورکړي چې چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، ادب ته څنګه راغلی، کم کم کارونه مو کړي دي او اوس څه کار کوئ؟
د شمالی اشنغر اوسیدون کې ما د شمالی اشنغر د ملکانو کلی شیرپاو کې پیدا شوی مې ما هم د دغه خاورې د سو نسلونو نه هم د دغه خاورې منګه میشته یو مساخیل مومند ابتدایي زده کړې مې هم دغه خپل کلی خواو شا کې کړې وې، وروسته بیا په پېښور کې نور زده کړې کړې وې، خو د پېښور زیاتره زده کړې زما هغه تخنیکي زده کړې او هنرونه وو. د ادب په اړه زه به دا ووایم چې زه نالوسته یم، زما تخنیکی دغه کمپیوټر او الکترونکس او دغه سیزونه د روزګار په لړ کې دا تاسو ته پته ده د ژوند ضرورتونه په سړی باندې ډېر کارونه کوي، نو دغه سیمه هم روزګارونه مې هم کړي دي. او پاک جرمن پراجیکټ کې مې لومړی وظیفه ترسره کړې وه، او بیا مې د هغې نه پس خپل د الکترونکس او د کمپیوټرو روزګار هم کړی و. دغې نه پس مې بیا په یو ایس ایډ کې او ریلیف انټرنیشنل کې او په ملالی متحد کی وظیفه هم تر سره کړی وی، یو سرکاري اداره کې مې څه وخت نوکری کړی وی، او اوس دلته په اسلام آباد کې میشته ما، او په اسلام آباد کې هم خپل مسخواری رو مزدوری روزګار خپل روزګار کوم. تر سو ادب ته دراتلو خبره ونه ما چې په کوم ماحول کې سترګې غړولې وی، پلار مې روزګار کو، مونږ به د سکول نه پس هم داغه سره ناشته کوله. نو زما د پلار ټول محفل چې و هغه د شاعرانو او ادیبانو او د دې خلکو سره ناستې وي، ده ته به هم خلک راتلل. داسې څو ځایونه هم ماته یاد دي چې زما پلار به هلته ناسته کوله، لکه ماته یاد دي چې کومه د سایکلو زمانه وه، زه ډېر ماشوم ومه، زما پلار به زه په سایکل د کلي نه را روان کړم، مرزو ته به رالو، یو دوکان و په هغې کې د سایکل سازۍ، په هغې د پاسه لوحه لګېدلې وه به سید امین سوچی. نو ارواښات سید امین سوچی زمونږ د ډېرو زمانو ډېر مشر شاعر دی، اوس الله پاک دې وبخښي، وفات شوی دویم کال یې دی. دغسې بیا د پلار سره ما نور ډېر خلک داسې په ماشوموالي پېژندل چې هغه شاعران ادیبان وو، او زما پلار سره به یې ناسته کوله. پلار به مې په نصیحت کې او په خبرو کې او په ګپ کې زیاتره د رحمان بابا، مونږ ته به په نصیحت کې هم چې څه خبره به یې راته وکړه، په آخره کې به یې د رحمان بابا شعر ویلو. د حاجي محمد امین رحمت الله علیه ډېر شعرونه به یې ویل. یو خدا وه چې د هغه مرید هم پاتې شوی و، هغه سره په دې تحریکونو کې او په دې جهاد کې موم ګرځېدلې. او د رحمان بابا دیوان چې دی، نو دا زه ډېر په دعوی سره ویلی شم چې د رحمان بابا دیوان ورته پوره په پوره یاد و. دغسې زما نیکه د مور پلار مې و، د مور د طرف په مې نیکه و، نو هغه عالم و او د جومات او د مدرسو سړی و، او یو ډېر نامتو سړی و. خو دا ماته پته وه چې هغه هم شا په خپله هم شاعر و. اکثر به هغه د جمعې په بیان کې کله د حاجي محمد امین رحمت الله علیه و کله د رحمان بابا شعرونه وویل، کله نا کله به پکې داسې شعرونه وویل چې د هغې شاعر به داسې نامعلوم غونته کې و، خو شعرونه به ده وویل. هغه بیا ما ته وروسته پته ولګېده چې ده به خپل شعرونه ویله. نو د ادبي ماحول سره د ماشوموالي نه به زما یو ناسته شوې وه او لیدلې مې وه. دغسې زما په خیال په کوم ماحول کې د ماشومانو په مخ کې د هغه وینو، یو څه ناڅه د هغوی په ذوق باندې ضرور اثر کوي. نو دغه زما ته د کور نه میلاو شوې وه.
اسې دا خو عجبه غوندې کیسه ده. ستاسو په دې ځینو کتابونو باندې د فقیر ګل خالص نوم لیکلی دی، او په ځینو باندې طیب الله خان نوم لیکلی دی، او په دې باندې دواړه لیکلي دي. د نوې کتاب مو چې دی فقیر ګل خالص د مضمونونو ټولګه، او لاندې بیا طیب الله خان، دا څه کیسه ده؟
دا خو مراشد جان عجبه غوندې سوال وکړ چې تر ډېر وخت دې ته زه خپله هم حیران پاتې شوی یم. خو داسې وه چې د ماشومتوب د عمر نه چې زه بیا لږ داسې د هلکوانی عمر شو، نو زما سې عادت و چې دا سندرې به مې بدلولې را بدلولې، څه بل شکل به مې وله ورکړه. که چېرته مشاعرو ته به دغه شوم، نو د شاعرانو د شعرونو به مې پیروډي کوله. کله ناکله به مې په دروغ د چا غزل صدقه وکړه. بیا یو وخت کې راته د یاباسین صاحب ویلي و چې هلکه ستا سنجیده مزاج دی، او سنجیده شاعري او نثر او دا مزاح که دی، دغه شو نو هسې نه چې لکه د دویم اکمل لیونی صاحب غونته کې چل د باندې وشي. د اکمل لیونی صاحب هغه مزاح دومره مشهور شو چې د هغه سنجیده شاعري بالکل تشا ته پاتې شوه. بیا داسې په سپېخې یو وخت کې وشوې چې هغې ته ما د طنز په جواب کې ویل غختل وز ما بیا ځان لا په فیسبوک د فقیر ګل خالص په نوم یو آی ڈی جوړ کړاغه داغې نه به می مزاحیه شاعری هم لیکل او مزاحیه طنز او مزاح نثر به می هم لیکو هغه لړۍ دومره وغځېده چې صد کتابونو عمره مواد ته جمع شو او د فقیر ګل چې کوم خلکو ته چې دا هم نه و پته چې دا فقیر ګل دې څوک خو بل ها مینوالې پیدا شو بل په هغې کې یو وخت کې خو ما داسې دا بې خیاله غونته کې واسې د خوند دپاره د فیسبوک لیکونه کړي وو خو بیا په کې یو وخت کې هغې کې چې ما وکتل چې دا خو دا طنز و مزاح او د دې خاص کر په طنز و مزاح کې تنقید دا یو حیثیت لري نو ما بیا ډېر هغې کې ډېر سنجیده هغه طنز و مزاح ته زه بیا ډېر سنجیده شوم او هغې کې ډېر سنجیده طنز و مزاح راغې ښه لیکونه په کې راغله شاعري چې وه نو هغه خو د خالص په تصدقه باندې وه په تخلص باندې نو هغه ما د خاخۍ تاخۍ په نوم باندې هم د فقیر ګل خالص په نوم باندې چاپ کړه او بیا دا نثرونه چې دي نو د دې په منځ کې داسې خبرې راغلې چې د دې مسؤلیت هم په کار دی څوک به پیدا اعتراض کوي چې دا خو ورک نوم دی نو د ده دا تنقید او دې باندې به مسؤلیت یې په کار دی نو دا اوس کتاب چې دی نو دې باندې بیا ما ولیکل چې دا د فقیر ګل خالص په نوم باندې لیکلی شوي نثرونه لاندې مې په خپل نوم ولیکه د هاغلي اقبال کوثر ماما په مشوره باندې هغه دغه مشوره را کړې وه چې په کار ده چې د دې مسؤلیت وي او لنډ غونته کې هغه چې مې ووایې چې د دې لنډ جواب هم کېدی شي نو لنډ جواب یې دغه دی چې دا د طنز و مزاح لیکلو دپاره هغه که نثر دی او که نظم دی یو قلمي نوم ورته ویلی شي چې د طنز و مزاح دپاره قلمي نوم دی نور په اصل کې بس ما هغسې ده چې هلته هم زه مرم او دلته هم زه مرم
نو اوس تاسو دغه فقیر ګل خالص کردار ختم کو کنه د دله خو به اوس هم لیکل کوی په دغه نوم باندې
نو فقیر ګل خالص لکه څنګه چې د هر انسان دننه د ډیرو مصلحتونو په منځ کې هم د ده په وجود کې دننه یو شوخ او شنګ ماشوم ژوندی وي نو دغه فقیر ګل خالص هم د دغه شوخ او شنګ ماشوم په څیر د خوند دپاره را پیدا شوی و او چې تر څو یې خوند ووي به او که خوند یې ورک شو نو دی به هم ورک شي
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو
زان باندې دوخه ایکړم صدا سه پني ملارې لایکړم سم خوشاله ژوندو خو خفه ایکړم یار سر قربان وای نسی دا یاری تر میا زیات کې دای نسی مینا شی پزړ پسوال زارای نسی کې جی خونه کې جی وخت انتظار یم چې سکه جی سچې په قسمت وی بس هغه کې جی سنگ بوسپین جانا نرا نہ گینا زمین جانا سے لخدا یا پڑم گلورین جانا موسم ہندے بدل سلے ماں کا
ټول کلی ملکایې ناز بده خود وړم د ناز لایکې وای جلی سونا پزړه کلاکایې بسترگے بدل ویاران پری شما مالی دلی دیارا غریبی کسوا و جانا ننور ملنگی کسوا یارا یوستا غم بل جدائی کسوا یو بل سر ہمیشہ کھو نہ کھو نفرت لچا سا نہ کھو
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
سندر تاسو وردا اوس بیا د طیب الله خان طیب سره خپل مرکې ته دوام
ستاسو د لوستون کې چې دی نمبر خو تاسو ته هم عکس العمل راځي فیدبیک په خلک درکې د ملګری بسوي یا په دې ټولنیزو رسنیو سره لیکل کوي شو په کمنټ کې تاسو په پوسټونو د طیب الله خان لوستون کې امینوال ډیر دی کته فکر ګل خالص
چې جان د دې خبرې جواب خو زما په خیال زمانه خطه کولې شي ځکه چې فقیر ګل او زه دواړه ستانه زیات هیڅوک دې نړۍ کې زما په خیال نه پیژني نو د فقیر ګل خو زه په دې مطمئن یم چې دا غل وستون کې څوک دی خو زه او ته یو ما هم لوسته دی او تاسو هم لوسته دی نو زه په دې خبره مطمئن یم چې کم از کم دوه بازوخه لوستون کې د فقیر ګل شته تر څو زما خبره ده نو زه هم الحمدللہ پدی خبر داس سو مرگری پی جنما او چی بازو کا مرگری دی دو سلور دی او ما تدا پتا دا چی آغا زما سنجیدہ لیکل لولی ما او زما شیرم لولی نو ما دا پارا زما پا خیال دا گا یو سو سنجیدہ ملگری او بازو کا ملگری چی پاگے کی تهم یو زما مرگری ما دا پارا دا دروغ جن شوخرت نا و یاد حسی شوخرت نا دا گا دو سلور بازو کا او پوہ ملگری زیاد تی او دغه مال ډیر د قدر وړ دی زه په دې مطمئن یم چې الحمدلله چې د فقیر ګل هم یو اصول وستون کیشتا او زما هم شتا نو یو څو کرخې زه مولی کم هغه مې دې ته وحسوي چې زه ولي کم
تاسو د چرسده ادبی تنظیم صدر هم یې دا تنظیم څنګه جوړ شو په دې کې څوک څوک دی او څه کارونه کړی دي تر اوسه څومره وخت وشو چې جوړ شوی دی
چار سده کې د عمرونو راهسه پنځه یا دیرش یا پنځه دیرش ټولنې هر وخت ادبي ټولنې موجود وي. دغه ټولنو یو وخت زما په اند خوشحال بابا د دغه شعر او یا دغه ګیلې په نظر کې نیولو د پاره چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو دغه ټولنو مشرانو راټول شو او هغوی دا فیصله وکړه چې د چار سده په سطح باندې یو تن مرکزی داسې تنظیم جوړو چې دغه ټولې ټولنې په یو ټغر باندې راټولېږي. نو په دغه بنیاد باندې بیا د چارسدې ادبي تحریک بنیاد کې خوده شو. د درې کاله مخکې د دې بنیاد شوی و او درې کاله پوره کېدونکي دي. دغه ټولنو زه به دا ووایم چې د دې اوس تقریبا د چارسدې د درې تحصیلونه دي. د دې درې تحصیلونو لکه چارسدا، تنګې او شبقدر د دې درې واڼو تحصیلونو تقریبا ټولې ټولنې د دې په دې یو ټغر راټولېږي، دا ملګري دي. او زه به دا ووایم چې یو خدا دی چې دغه خبره کوو چې دې تر اوسه څه وکړل. نو چارسدې ادبي تحریک د چارسدې په سطح باندې د ټولې ضلې چې کم زموږ مشرانو په هغې کې څه ارواښاد مشرانو د هغوی په یاد کې دستورې وکړې، او چې کم زموږ هغه مشران دي چې ضعیف شوي دي یا کمزوري شوي دي یا اخري عمر دی د عمر په وروستي پړاو کې دي، نو د هغوی د نمانځلو په دستورې هم پکې وکړې. په دغه لړ کې مونږ لکه غټې دستورې هم کړې وې، لکه د ګران باچا تلین یا د اشرف غمګین صاحب تلین هم پکې کړو. تذکره هم د تحریک د دغه د سوري لاندې چاپ شوې ده. او زه دا ویلی شم چې لکه د اتفاق هغه برکت ما دا ولیده چې اوس د چارسدې د دې درېو واڼو تحصیلونو د ادبي ټولنې د دې تحریک په وجود کې د راتلو نه پس ډېرې زیاتې ټولې فعالې شوې دي، او ټول خپل په خپل خپل ځای کې اکثر ډېرې دستورې هم کوي او مشاعرې هم کوي. د هغې د کبله په چارسده کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوې دي، او دومره ډېرې شوې دي چې شاعران زما په خیال چې هغه رسېدل ورته هم په دغه کې دننه ګران شوي دي.
تاسو په اسلام آباد کې اوسېږئ او چارسده کې د تنظیم مشري کوئ، دا ګرانه نه ده تاسو لپاره؟ دا خو پکار ده چې یو مقامي کس وي هلته، څنګه یې تاسو مینیج کوئ هغه د چا خبره؟
ناسې خو د اسلام آباد نه چارسدې ته مشاعرې او یا دستورې لتلل هم اسانه نه ده، ګران نه ده. نو بیا د ترسو د مشرۍ خبره ده، نو مشرۍ خو هسې هم ګران کار دی، د کور مشرۍ هم ګرانې. نو ما ته خو ګرانه ده، خو د تنظیم ته پسه ډېر اثر ځکه نه غورځېږي چې د تنظیم پوره کابینه ده، مشران دي په هغې کې، د مجلس عاملې چیرمین دی، د شورا چیرمین دی، بیا جنرل سیکرټری دی، بیا سینئر نائب صدر. نو هغه پوره یو تنظیمي ډانچه ده، په هغې کې ډېر پوه مشران دي، او زموږ سره په دې تنظیم کې ډېر د ادب درانه نومونه مشران دا ډېر موجود دي. نو د هغوی زه خو بس هسې په یو د هغوی هغه مینه ده او چې زه ځان سره راټینګ کړی یم، او بیا صدارت هم لکه زما په نسبت باندې په دغه ټولنه کې په دغه تحریک کې ډېر داسې مشران دي چې د هغوی په وړاندې زه د دې صدارت حقدار نیما. هغی زمانه ډیر لوی نمونه دی په ادب کې، ډیر لوی خدمات دی، مشران دی، عزتمند دی. خو بس دا د هغې مینه ده چې زه صدر کړی ما، او باقی هغه زه صرف زیاتره دغه ما وی نه دغه یو معذرت کړی ده چې کم ځای ته رسېدی شم. د دې دومره ډېرې ټولنې دي چې ټوله هفته چرته کله یوه ورځ د یو ټولنې بل ورځ د بلې ټولنې څه دستورې او پروګرامونه وي، خو دی هلته دغه نور ملګري چې زموږ مشران دي هغوی یو بل سره ټول په دې کې شامل وي. ما ته یو دغه دوی را سره دا مهرباني کړې ده چې دغه اجلاس په میاشت کې زمونږ یو ځل اجلاس وي، نو هغې ته به راځي. نو هغې ته زما اکثر دا کوشش مې وي او چې ځان ورته ورسوم. زما هم کور کلی هم دی، نو یو ځل خو هسې ما ته تګ وي. نو بس په دغه طریقه باندې روان دی.
تاسو داسې خواره ور لیکل کړی دی، یعنی شعری مو هم کړی ده او شخصیت نګاری هم، یعنی ګران باچا باندې کتاب لیکلی دی، او بیا مو په لنډۍ باندې ټپه باندې یو تحقیقي غوندې کتاب هم لیکلی دی، تنقیدي مضامین مو هم لیکلی دی. نو دا داسې ګرانه نه وي چې په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې یا په بیلو اصنافو کې تبازمئی کوئ؟ په کار نه ده چې بس یو اړخ ته مو پام وي او هغه به خراشي که نه.
راشد جان دا پدې خوب زده دا وایم چې د سې ارادتن زد دې ټولو سيزونو کې د یو شی لیکوالم نیمه زب پدې خبره باندې د الله پاک ډیر شکر گزار یم چې دا یو خبره ماته تسلیم ده چې ماته سمودا وړاندې ماته دا احساس شوی چې دا شاعري چې نو د دې دا کسلک ډیر ما سره هنر دی نو دا ماته الله را کړې ده ما اور پسې نه خواري کړې ده نه اور پسې ګرځېدلې ما نو زه دغه ویلې شم چې شاعر بنیادی شاعر ما سب هغه چې کوم فطری خبره څوک کوي نو هغه تاسو زه دلې مدنی دی نه خو که زه د ځان په اړه وایم نو بس ماته د خدای الله پاک د طرفه سلګ ما غونته کې برخه د شاعرۍ دغه شوی د دغه نور ما ارادتن کلم څه نه دی لیکلی خو تر څو د شخصیت نگاری تاسو پکې خبره وکړه نو شخصیت نگاری ما ارادتن نه دی لیکلی خو د ګران بچا سره زه به دا وایم د هغې هغه کرامات او د هغې د هغه مینې برکت و چې زمانه په دغه لړکې یو دوه کتابونه ولیکلی شو بیا دا نور نثرونه یا تنقید دا هم دغسې شوي دي چې څه مخې ته راغلي دي څه پېښه شوې ده او به زه څه لیکلو ته هڅولی منو هغه ما کله د تکل په شکل کې او کله د نثر په شکل کې او کله څنګه لیکلي دي خو ارادتن مې نه دي لیکلي ارادتن شعر اوس نه لیکم مخکې به مې لیکه کله نا کله راشي نو بس دغسې یو چې څه دغه شوي دي خو زه دا نه شم ویلی چې باقاعده ته ور
د اسلام آباد ادبی فضا څنګه ده؟ دلته غونډې کېږي، ادبی پروګرامونه کېږي که نه کېږي؟ تاسو ورځئ که نه ورځئ؟
او په اسلام آباد کې خو سو خو په حال ادبی تنظیمونه شته دی، هغې باقاعده میاشتینی اجلاس هم کوي او وقتاً فوقتاً نورې دستوري او غونډې هم کوي. بیا څه پکې زمونږ او ستاسو غونته کې دا ملګري لکه رازق فهیم دي او تاسو مونږ پکې کله بغیر د څه تنظیمه هم د رازق فهیم په ځای کې کله او کله زما په ځای کې او کله د نعیم خان توري په ځای کې راجمع کیږو. نو زما په خیال دغه هم په ادبي هلو ځلو کې راځي چې ادبي ملګري راټولېږي او یو بل سره ناستې او محفلونه را جوړوي. نو اسلام آباد ښه دی، آباد دی په ادبي دور باندې.
د معاصر ادب چې دی اوس چې کومه کیسه لیکل کېږي، شاعري کېږي، شعر لیکل کېږي، خاکه لیکل کېږي، تکل لیکل کېږي، دغسې د تخلیقي ادب چې دی معاصر اوس وخت کې دې په اړه مصر نظر دی څنګه دی معیار یې؟
یا نه د تخلیق په اړه که د معاصر لکه تاسو د خاکې خبره وکړه، د تکل خبره مو کړه، قصه ده یا نظم دی، غزل دی، نو زما خیال دی چې په دې اړه خو دا وخت په پښتو ادب باندې ښه سور سپرلی دی. د زمونږ نه دا زمونږ دور او زمونږ نه لږ دا د مشرانو دور په دې کې ډېر ښه غزل، جدید غزل پښتو ته ښه ډېر راغله. دغسې که مونږ د خاکو خبره نو د خاکو ډېرې ښه ښه خاکې وړاندې راغلې، ډېرې خوندورې خاکې، بیا د خاکو ډېر ښه کتابونه راغله. ځکه نمونه اخلم نو بیا به قصه لږ نوره ګرانه شي. د دې قبله صرف دومره ویلی شم چې په دې لړ کې ډېر ښه تخلیقي ډېر ښه کار وشو او په دې طرف باندې زما په خیال زه خو ډېر مطمئن یم چې زما د ذوق مطابق ما ته ډېر سیزونه وړاندې راغلل چې ما ولوستل، کتابونه مې ولوستل. دغه یو خبره کولی شو چې لکه بل اړخ ته که د ذوق خبره کوو نو دا به کېدای شي چې د دې معیاري لیکونکو به لوستونکي کم وي یا به شهرت هغومره نه وي، ځکه چې دا داسې د ټیک ټاکرانو غونته کې د ذوقونو دور دی او څه چې مخې ته راځي نو دغه وختي شیان چې څه دي نو د هغوی شهرت دی او هغه ټیک ده چې په میډیا باندې به ډېر خواره وي. خو دا خو په هر زمانه کې وي او بیا وروستو څه وجود پاتې نشي. کوم ته چې مونږ معیار ویلی شو نو د تخلیقي معیار په اړه باندې زه د دې دور نه ښه مطمئن یم چې دا ښه موړ دور دی په پښتو ادب.
په پښتو ادب کې د موجوده تنقید چې دی کره کتنه دا څنګه روانه ده؟ یعنې کره کتونکي شته نشته، ښه دي بد دي، معیار په لحاظ باندې تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟
چې جانه د معاصر تنقید پاړه او زما په خیال چې د ویلو مونږ سره ډیر سنشتا زبې واقعیت سره شریک کم چې زمونږ یو مشر دی اجي صاحب دی جرګو مرکو کې هغه خلک خبره تغوګ دی او ډیر تاثیر دی پکې هغه پسې سمرګری رااله لو د جرګې په شکل رااله چې اخوا یو دوه فریق وو خپل منځ کې شر کړو نو دغه ملګری رااله د ته ویل چې مونږه جرګرا جوړو خو ته به د دې جرګې مشرې نو اجي صاحب ورته وویل چې یاره زه خو په دې جرګې کې کینم د سره نه تاسو پاتې شوه د دې مشرې نو زه په دې جرګه کې نه کینم دغه جرګیزو د اجي صاحب نه تپوس وکړو چې دا خو د روغې خبره ده نو آخر ته پکې ولې نه کینې نو اجي صاحب ورته وویل چې دغه دواړه فریقو کې د یو فریق سره زما خپل هم سزاتیات داسې شته چې زما په زړه کې ورته څه خبرې پرتې دي او په اسانه ژبه به داسې ووایو چې په زړه کې مې ورته بغز دی نو زه هلته کېدای شي د حق او د الله د رضا خبره ونه کړی شم او زما ذاتی جذبات په دې کې را شامل شي نو زه دلته چې د تنقید کم سوینما ادا په معاصر کې سروازو کې داسې سسیزونه مې د مخې تیر شو چې په هغې کې ما دا ولیده چې لکه په دې کې ذاتیات شته دی او دا خبرې مې مولی دی په خپله ما سره داسې وشو چې ما ته داسې ښکاره شوه چې بعضې خلک د رای اختلاف چې دی نو هغې نه هم ذاتي اختلافونه جوړی او ذاتیات هم ترې جوړی بل د تن د نقادانو په رویه کې ما داسې څه یو خبره ولیدله د رحمان بابا یو شعر را ته یادیږي چې دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه د دلبرو په کوڅه دلاور مشه نو ما داسې په رویه کې داسې ولیدل لکه چې هغه دلاور دی او لږ زور هم لري نو د تنقید په اړه زما خیال دا دی چې کار کول غواړي او مونږ دا زده کول به غواړي چې د رای اختلاف څومره پیدا راوړي چې هغه په عقل او په پوهه باندې په هغې بحث وشي او د تنقید څومره ضروري دی او څومره فائدې لري په دې باندې زما په خیال چې لا کار کول ډیر ضروري دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره
کڑے او بدیو ماں د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دغه نوې ټکنالوژۍ سره ټولنیزې رسنۍ راغلې. کنه ټولنیزې رسنۍ چې راغلې نو دوی په پښتو ادب باندې څه اغېز وکړ؟ اثر یې څه دی د ټولنیزو رسنیو په پښتو ادب؟ وده یې ورکړه، معیار یې وغورځو، خراب یې کو، ښه یې کو، عمومي اثرات یې څنګه دي؟ ښه بد دواړه که په نظر کې ونیسئ.
په هر دور کې زمونږ د دې رسنیو نه مخکې دور کې د ذوق خاوندان او بې ذوق او بد ذوق او دا ټول موجود و. نو رسنیو خو یو دا وکړه چې هغه کوم بد ذوقه یا بې ذوقه دا به په د شاعرانو ادیبانو په خوا کې تاویدل را تاویدل، نو هغه په غونډو دستورو کې به هغه څه مخکې روستو کړل. دغه خلک د دې رسنیو په ذریعه باندې د روسته کېدو په ځای زیات را مخکې شو. نو دغه یو اغېز یې کړی. خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو د هر سیز دغه ګټې او تاوانونه دغه وینو. دې ګټې هم ډېرې زیاتې راوړې چې ډېر باذوقه ملګري پکې د یو بل سره بلد شو او ادبي بحثونه پکې بعضې ګټور بحثونه ما چرته ولیدل. زیاتره خو چې کوم بحثونه کېږي هغه تاسو هم ګورئ. او ما یار ام تاسو تخکاری خو جداد چې د ذوق خاوندان چې دین او هغه وسم زیاتره په خپل تخلیق او تحقیق او لوست او په دې سيزونو کې دا غوي د دې په نسبت زیات دغه کیږي. خو بیا د املا خبرې په کړهاله د یو بل سره د هر څه شریکیږي، نو زما په خیال چې ګټه هم ډېرې راوړلې دي، لاسته راوړنې هم ته ډېرې شوې دي، او بازوق ملګری هم پکې موجود دي، نو د هغې په وجه باندې څه د ذوق مطابق او د معیار په لړ کې هم دې سناسه مرسته کړې ده.
د نورو شیانو سره سره تاسو په تحقیق کې هم لګېلې ګوتې وهئ، نو اوس چې د کوم تحقیق کېږي په پښتو کې؟ یو خو دغه سندي تحقیق دی چې په دغه پوهنتونونو کې تعلیمي ادارو کې کېږي، او یو ځنه خلک ته خپل شوق نه کوي. دواړو ته په کتو سره په پښتو کې د تحقیق یا د څېړنې د معیار په اړه ستاسو څه نظر دی؟
سندي تحقیق خو پخوانه موجود و او خلکو به کو، خو هغه هم په یو قسم باندې په هغه وخت کې شوقي تحقیق و، ځکه چې په هغه وخت کې دا سند چې دی نو دا دومره لوی حیثیت نه و او نه دومره ضروري و. د کله نه چې دا زیات ضروري شو، لکه د پروفیسر د پاره ډاکټر ضروري شو او دا د روزګار ذریعه شوه، نو د دې صورت بدل شو. تر څو د معیار خبره ده، نو لکه زما خبره تاسو وکړه چې لکه ما مثلا په ټپه باندې، نو زما دا شوقیا تحقیق چې و نو دا هم د ضرورت د مخه راغه شوی، نو زما په خیال شوقیه تحقیق چې دی دا د څه ضرورت د وجې په دغه کې راځي. په زما په ټکه ټپه باندې د تحقیق کولو هیڅ اراده او هیڅ شوق نه و، خو زه به ګیر شوم یو ځای کې هغه به زه دا ووایم چې د ټپې د مینې د کبله، ټپې سره د هر پښتون په شان زما هم څه یو حده مینه ده، هغه زه ګیر شوم، نو بس هغه شوقیه تحقیق شو. بیا هغې دپاره د هغه خپل ضرورت دپاره ما هغې له څه حوالې او څه خواري او څه وکړه. او بیا دلته چې بیا مونږ د سندي، نو زما په خیال معیار د شوقیه تحقیق ډیر لوړ دی چې هغې کې ضرورت هم نشته دی او روزګار هم نشته دی، او د مینې نه کیږي، نو د مینې کار کې خیر او برکت خامخا سیواوي. بیا که د سندي تحقیق مونږ خبره کوو، نو په دغه حالت کې بیا یو هغه د فقیرګل خبره راشي او یو زما راشي، نو د فقیرګل هغه خو هغه لیکلي حالت کې ډېرې په دې پروفیسر او په دې ډیګریانو باندې په دې سندي تحقیق هغه ډېر لیکل کړي، او که زما خبره راشي نو که ستاسو خوښي، نو زه په دغه لړ کې صرف یو نظم د خپلې مجبورۍ تاسو ته ویلی شم.
ارشاد ارشاد، دا خو به نور هم خوند وکړي چې د پوښتنې ځواب په نظم کې وشي.
ښه جی، نظم تسلی نوم دی. که استایمه نو خلک خپه کیږي، عیب که خایمه نو خلک خپه کیږي، که حس نه وایم نو جرم را تخکاری، که سوایمه نو خلک خپه کیږي. ساتندویه چې د ډیرو عقیدو ده، یو وړه غوندې نقطه د لیدو ده، د تضحیک جوګه خو نه ده له ادبه، که هر څنګه نخه جوړه په تندو ده، چاته حد چې د ادب او احترام دی، د پیزار سره چا ایخې هلته ګام دی، زړه خو وایي چې په زړه باندې یې تیر کړه، ګور که ګران دی نو د مړي خو ناکام دی، چې خبر وي نو هغو ته به څه ستایې، چې ډېر پوهه وي هغه ته به څه ښایې، که اوده وي نو هغه خو به بیدار کړي، ځان اوده کړي ښه نو ده ته به څه وایې، هغه جرنده چې دلکړې خواري ده، چې جاري وه نو لا هغسې جاري ده، او ځان په دغه تسلی کړه شیخ پری ده.
وا ډېر ښه،
ځان په دغه تسلی کړه شیخ پری ده، غلی کې نه چپه خوله دی بهتری ده.
اوس په کومو کتابونو کار کوئ؟ سمو د لاس لاندې دی دې کتاب نه پس نور هم سره روان دي ستاسو کنه؟ یو سمو د دمه کوئ ورته؟
یا نه، دا خو به خدای ته پته وي چې مخکې به څه لیکو او څه به مخې ته راځي، خو کوم چې تیار کتابونه دي نو په هغې کې چې لا پراته دي، یو بصر کې یو کتاب و، هغه خو ما اوس هاغلی سلیمان کامل ته لیږلی و، او هغه بس ترتیب کړی دی، او د دې کتاب اړنګ دوړنګ خورالو، د دې نه پس بیا هغه زما خیال و چې چاپ بشي. دغه سی د بولا بابا ملنګ په نوم د ګران بچا ففن او شخصیت باندې ما یو کتاب لیکلې ده، یا غرا سره پروت ده د شاعرۍ کتاب ده، یاغې ته مې نوم مې خې ده. بیا د رحمان بابا په فن او شخصیت ما د خرقه او اطلس په نوم لیکل کړی دی، هغه پراته دي. خاکو کتابونه دي، ناول ده د شورشورۍ په نوم، یو د طنز او مزاح یو دغه دی ما لیکلې ده تقریبا. دغه سی د اردو شاعری کتاب دی، بیا خاکی دی. نو دغه سی سیزونه دی چې هغه ما سره تیار پراته دی، خو حالات داسې دي چې په وخت په وخت چرته ورته ساز شو، نو یو نیم کتاب ترا چاپ کو که نصیب وو دغه به هم چاپ شي.
د پښتو ادب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ څه هیله لرئ ته؟ نه خوشبیني ورته کنه، نه هیله یا مایوسه یې؟
ان خو د پښتو ادب راتلونکی ډیر روښانه دی. علت یې دا دی چې لوستي خلک پکې ډیر رااله، ډیګری پکې رااله، پی ایچ ڈی او ایم فیل او د بی ایس ایم ایس لیول پکې په دغه کې رااله، لوستي خلک به پکې ډیر شي. نو زما په خیال خو راتلونکی ډیر روښانه دی، د وخت په وخت سره د دې لوستونکي هم زیاتېږي او په ادب باندې پوهه خلک هم پکې زیاتېږي. نو راتلونکي په اړه دغه ویلی شو چې بس ډک د ګلو به چمن وي، موږ به نه یو، بلبلان به پرفتن وي، خو موږ به نه یو.
نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ چې کم کم شیان په نظر کې ونیسي، څه نصیحت ورته کول غواړئ؟
انا که د نو ځوانانو خبره کو نو ستا یو شعر را یاد شو چې بلکې دا نیمه مصره کاپی ګڼم چې ښه ده چې لاړه ځواني نورې ستړی کړی وم. نو په ځوانۍ کې نصیحتونه څوک کله اوري؟ ګنې زما یو وخت کې دا و چې کله به داسې د پیغام خبره راله نو د زړه نه به مې هغه خبره کوله. اوس مې ورو ورو هغه د زړه زور خاورې شوی دی، خو د زړه نه به مې خبره د دې علته کوله چې زما دا ډیر پوخ یقین دی چې لوړ معیار چې دی نو دا لوړ کردار او لوړ شخصیت ضرور غواړي. په ادب کې چې کم خلک ژوندي پاتې شوي دي او نوم یې موجود دی، نو زما خیال دی چې د هغوی هغه تخلیق کړي ادب سره سره د دغه خلکو ډیر لوړ کردار او شخصیت هم لره. بل دا وی چې زما ته خود دې ادب پیغام که زه په خیال وکم نو هغه د سړیتوب پیغام ښکاري. نو چې یو سړی په خپله سړیتوب ولري نو زما په خیال د هغه پیغام چې دی نو هغه به اثر ضرور بیا لري. نو په کار زما دا خیال دی چې خپل کردار باندې خواري سړی وکړي او د جوړولو کوشش یې وکړي.
زمونږ د اوریدونکو خو ډېر بازوکه خلک دي، دوی ادب هم پوهیږي او د شعر نه خوند هم اخلي. نو تاسو نه به هم یو غزل اوریدل غواړي؟ البته په ترنم کې، ځکه چې ستاسو ترنم مشهور دی او کېدای شي زمونږ اوریدونکو هم مخکې چرته ستاسو ترنم اوریدلی وي.
وای راشد جان، ستا مینې را باندې دونه سوالونه جواب کړل چې دغه یو رعایت به را سره ته وکړي چې د ترنم نه به هم وبخښي، ځکه چې هر وخت هم دې ته زور نه وي، خو ته خو زورور یې. مل را سرستا د مینې خیال د نور سندی، مل را سرستا د مینې خیال د نور سندی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سندی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سندی.
واه،
ستا په ډاډ مشغول دے دا ژوندون گنے جانا، ستا په ډاډ مشغول دے دا ژوندون گنے جانا، ژوند دنیا ٹھول سے جنجال دے نور سندی، ژوند دنیا ٹھول سے جنجال دے نور سندی، ستا نام ہم ستا د کرم سوال دے نور سندی.
ڈیر علی ڈیر علی.
نفس چی پا خون خون یہ غگوی دزڑ مڑزتا، نفس چی پا خون خون یہ غگوی دزڑ مڑزتا، دغا بولارے نشات جال دے نور سندی، دغا بولارے نشا تجال دے نور سندی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سندی
آہا
تا تا خواسانو پا سادا سادا لفظونو تا تا خواسانو پا سادا سادا لفظونو شیر کے میوائے لید جڑ حال دے نور سن دی
دیر خواہ
شیر کے میوائے لید جڑ حال دے نور سن دی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی خون کوی تیب آچی د هر چانای ووری خون کوی تیبا چی د هر چانای ووری او منا د گران غزل کمال د نور سندی
وا وا
او منا د گران غزل کمال د نور سندی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی مل را سا رستا دمین خیال دے نور سن دی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی
طیب الله خان صاحب د ادبی تنظیمونه او جرګې دوی څه رول دی څه کردار یې دی د ادب په پراختیا کې په پرمختګ کې په وده کې یا د ژبې دپاره د دوی وجود څومره اړین دی څومره ضروري دی د ژبې د پرمختګ دپاره د ودې دپاره
راشد جانه نو ادب خو زما په خیال په خصوصي توګه پښتو ادب خو بس دغه جرګو او ټولنو ته پاتې دی او ټول کردار هم د دې دی تاسو زما نه زیات لیدلی دي افغان ادبي بهیر چې په پېښور کې څومره خلک روزلي وو مرکې چې څومره خلک روزلي وو دغسې دا چې څونه دي زمونږ تربیت که چرته شوی دی او یا نو څه د دې مشرانو نه زده کړي دي نو هم دغه د ادبي ټولنو په برکاتو باندې زده شوي دي ادبي ټولنې اوس هم ډېر کار کوي یو بل سره ناستې لیدل د کتابونو چاپ کول مخکتنې د هغه کتابونو د خپلو خپلو ټولنو د مرګرو مخکتنې بیا د نورو مرګرو د کتابونو د هغه تعلقونو د وجې هغه مخکتنې کولو راغونډېدل نو زما په خیال په ادب کې خو چې څه دي پښتو ادب خو بس همدغه ټولنو ته او دغه ادیبانو شاعرانو ته پاتې دی نور خو نه سرکار شته او نه څه کار شته
ډېره مننه موږ ته د وخت راکولو طیب الله خان صاحب په مخه مخه د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د طیب الله خان مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
بدهیریم زچ قدم پا قدم گدم تا یادو ما پلا رزم تو بی اوباسم ستا دیارے تو بمخلیل نرازینا او نرازینا یو یو ستم دی پا ما کرز دے خودے بمشتکڑی در واپس بے گا نکڑا ما تدی دا خپل یادو نسم کڑا زبت زڑ در واز بند در تکڑا ما او در تکڑا ما سمر بے خوند او زندگی دا چی بے لتان مید جون دی ما خامو مزار دزان پخ پلا یم میانا او یم میانا لکستا پتا مین یم لکستا مزڑ خوگیگی لکستا پتا مین یم لکستا مزڑ خوگیگی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا مزڑ خوگیگی تا تا پٹ پوشم یار دا مزڑ خوگیگی می دروازہ دا زبا پدغا دروازہ جنت لزما کمور می غگا را باندی اوکڑی لمنز بنیم پریگ دم اتات بے کو ما بے کو ما چد جنت خی پرز مراغ لے زمون تر منز جدائی کلنا زوانے شونا او زوانے شونا شماو تا سر یو زیو پجون ببیاران شیح غاز بختونا نن پیمان ایمان بوایو زمونگ پشان بسو برباد مینا کی وینا مینا کی وینا یو توی مان چر تہیر نشوی یو زوم تا تچر سیاد نشما زو سم آغا سلا در پدریم زچر تستان پس آباد نشما زچر تستان پس آباد نشما سبا پکلی کی اختر دے سبا بٹو لیا رانیو زینا سوی میانا زمو سافر پا بلوطن یم زیادہ امب دیا رانو میں فلونا او میں فلونا دبارانی موسم لدر سکن خبر وینا نن میں سبلا شانتی آدی گی باران وری گی منگ جدا دیو بلیونا دیو بلیونا دہرش پی نفس سہر وی خودے خوب دا وقت نہ ہم تیر گڑی میانا حغچ تیر شول کمال وقت نو نا وقت نو خلق خوشالا وخا زما اوستا پمنس کی یو سڑی جرگا و نکڑا مادر تستا د بلتان وقت نٹول دریا کڑل نیاز بنا یار تا د تیر جندن کسا و نکڑا نیاز بنا یار تا د تیر جندن کسا و نکڑا
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.